سلام ستړي مشه تاسو مخه کلاس دی رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ویان زلول مجاهد د پاکستان د پاوز د ویان درستي ترګندونی لمسون کې وبللې او هغه غندلې دي د پاکستان د پاوز ویان احمد شریف چودري پرونس شنبه په خبري غونډه کې ویل چې په 2015 کال کې افغانستان د ټولي سیمې د توریزم پر اصلي اډه بدل شو او په توریزم کې د افغانستان د رول پړه د پاکستان دریز پندړې کې منل شوې ده د همدارز ویل چې په افغانستان کې د حکومت نه دی او د افغانستان اوسنۍ جوړښت په خپل ځان یو موقت حکومت معرفي کوي د خغلی چودري د دې سرګندونې په خبرګون کې زبیلا مجاهد پرونه وخته پر خپل ایکسپانې لیکلي دي چې د افغانستان د حکومتي او اجتماعي جوړښت په اړه د پاکستان د پاوز د ویان د سرګندونې نه یوازې له واقعیت څخه لری دي بلکې د یو مسؤل پاوز د موقف لمیارونو سره هم په ټکر کې دي د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې په روستي یو کال کې لا ډېرې ترنګل شوې تر دې چې په اکتوبر میاشت کې د دواړو خواوو ترمنځ څو خونړۍ نښتې وشوې پاکستان تور پورې کوي چې د ټي ټي پي غړي په پاکستان کې د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي خو طالبانو د پاکستان د تور رد کړی وایي چې د داعش مرکزونه د پاکستان په بلوچستان کې دي د جرمني یوې محکمې یو افغان د خپلې میرمنې د وژلو په جرم په عمري قید سزا محکوم کړی دی د جرمني رسنیو د خبره پرونسې شنبه خبر کړی د جرمني د ټاکسل شپیګل ورسپانې د راپور لمخې د 45 کلن سړی د 2015 کال د اپریل په میاشت کې خپل و درش کلن میرمن په داس حال کې په چاقو وژلې چې د دوی څلور ماشومان د کور دننه ویده و د بری د اپارټمان په دالیس کې شوې او خزي د چاقو د څو گزارونو لامل سوار کړی دی د برلین سیمه ییز محکمې پریکړه وکړه چې دا وژنه په ځانګړي بیرحمۍ ترسره شوې ده د محکمې رئیس مارک سوتر وویل تورن کس د کار په قهر او د خپلې میرمنې د سزا ورکولو په نیت کړی ځکه هغه فکر کاوه چې میرمنې د ده له تمو سره سم چلند کاوه د سوتر په وینا تورن باور درلود چې د یوه میړه په توګه د حق لري چې خپلې میرمنې ته سزا ورکړي او حتی ژوند یې واخلي محکمې ثابته کړه چې ښځه 15 ځله په چاقو وهل شوې ده د دوی ماشومان وروسته تایید کړل چې مور او پلار یې له اوږدې مودې راهیسې جنجالونه لرل همدارنګه محکمې واورېدل چې تورن د لویو ماشومانو هغه هڅې هم له پامه غورځولې وي چې غوښتلې مور سره مرسته وکړي د راپور له مخې هغه خپل اتکلن زوی ته ویلي وو چې زه به درته نوې مور راوړم د قرباني د کورنۍ وکیلانو د پیښه د جنسیت پر بنسټ تاریخوالی وباله او د عدالت غوښتنې وکړه هغه نظر چې د محکمې لا پریکړه سره سمول لري د جرمني رسنیو د تورن کس هویت پړه جوسیات خبره کړې نه دي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې له افغانستان څخه د ایران د اوبو حقونه په جدي او پراخ ډول تعقیب کړي ایرانی رسنیو د سه‌شنبه په ورځ راپور ورکړی چې دا مسله په ایران کې د اوبو د کمښت وچکالۍ د زیاتېدو په اړه د دغه هیواد د ولسمشر اندېښنه ښیي د ایران د انرژي وزیر عباس علي آبادی ویلي چې ایران او ترکمنستان د هریرود سیند له اوبو څخه قانوني حق لري خو په افغانستان کې د سلما بند جوړېدو له امله د اوبو بهیر کم شوی او د ایران بندونو ته د اوبو رسولو هڅې له ستونزو سره مخ شوې دي علي آبادی زیاته کړه چې ولسمشر پزشکیان یو ورځ مخکې سیاسي چارواکو ته امر کړی چې د موضوع په اړه خپلې هڅې لا زیاتې کړي د ایران د انرژي وزیر په خبره تهران څو ځله طالب چارواکو ته بلنه ورکړې چې ایران ته سفر وکړي او کارتیا به ایران به افغانستان ته هم پلاوی وستوي څو دغه موضوع له نږدې وڅاري او سپینه مړی وای ولسمشر ټرمپ د پوځي اقدام سربېره په داسې لارو چارو غور کوي چې وکولای شي د ګرینلند ټاپو کنټرول ترلاسه کړي د سپینه مړی وایاندې کارولین لوویت د فرانسې خبري ژانس نو ویلي د ګرینلند ترلاسه کولو د امریکا د ملي امنیت او ولسمشر ټرمپ لپاره مهمه ولایت دی د هغې په ټکو د ګرینلند په کنټرول سره د روسي او چین د نفوذ مخه نیول کېدای شي هغې وړاندې ویل ولسمشر او کاریټي بي په داسې لارو چارو غور کوي چې امریکا دغه مهمه موخه ورسوی د کارولین په خبره البته چې پوځي اقدام یو له هغه لارو چارو دی چې امریکا یې په لاس کې لري له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وال سټریټ ژورنال سره په خبرو کې ویلي چې ټرمپ غواړي له ډنمارک څخه ګرینلند وپیری او د دې سیمې د نیولو تهدید د برید په معنا نه دی ډنمارک به خبرداري ورکړی چې د امریکا لخوا په زور د ګرینلند نیول د ناتو سازمان او د ډنمارک او امریکا ترمنځ د اتیا کلونو اړیکو د پای په معنا ده. د ناتو سازمان د تړون لمخې د دې سازمان هیوادونه اړ دي چې په ګډه له یو بل څخه دفاع وکړي. د ګرینلند صدر اعظم تایید کړی چې دا ټاپو د پیر لپاره نه دی او یوازې اوسیدونکو د برخلیک د ټاکلو حق لري. ګرینلند چې په نړۍ کې یو لوی ټاپوګان څخه دی، شاوخوا 50,000 کسان پکې ژوند کوي، خو دغه خود مختار ټاپو په ډنمارک پورې اړه لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، له احترامات مقبول کی کدر منو غللی سکون کو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرح خلاص وایم. د اوم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوسته هله من د ام تاسو ټول کدر منو خوښ زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سجه او د صحت چمه بم پتن می درنو سکون کو د چز مرستا سدنن ورځی لوست نه هم لوسته نو هله د چي د تیر ورځی لوستنه بم په شاو پر د کیک ډول سره د کړو او سجه او نن ورځی لوسته آماده کی ولري. خو زکون کو مخکله دینه چې زستا سدنن ورځی نو لوست پیل کن. تاسو ټول کدر من زکون کی د خپل زنه سره خپل د اووم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او کلمونه ولري. تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچه کې له زنه سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. خو جواب للی زکون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې د نه هم لوست موضوعګانې عبارت دي. لومړی کنیس فن مواد په افغانستان کې صنایع او سوداګري او مؤثرات جغرافیه. کتاب صفحه له 15 پټې مینه پیل به تش پر وی میسي پیپري. همدارنګه کډر مونږ له لیست کون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې درس یا ته هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي. لومړی کنیس فن مواد پیژندل، دویم په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل، دریم مؤثرات جغرافیه پیژندل. دا هغه دې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به پښ پر معلومات ترلاسه کړو. نو ان شاء الله چې تاسو ټول کډر مونږ زکون کې به د لوست پر پېپر سره ماتیا وکړي او یو څه بس ذکري. خو جوګ له لیست کون کو د لوست د پېپر شیبو کې لمړی موږ تاسو په افغانستان کې کانیس فن مواد پیژنو چې کانیس فن مواد څه دی کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب سړي. آیا کله هم تاسو درنو زده کون کو د سیو فکر کړی دی چې د ډبرو سکارو د پیدایش منشا څه ده او د دې څخه زموږ د کوم ځای څخه سرچینه اخلي او د کوم ځای څخه منشا؟ نو کچیر تاسو کله داسې یو سوال په ذهن کې راګرځیدل او سیږي نن ورځ موږ تاسو د هغه سوال ځواب ورکو. خو جوړ غل لیست د کون کو د ډبرو سکارو کوم چې د کانیس فن مواد له جملو څخه شمیرل کیږي. د ډبرو سکارو نباتي منشا لري چې روسی ویډیو برول له جملو څخه دی او د سوان مواد په توګه تری استفاده کیږي. سوان مواد موږ تاسو ستو ویل چې درنو سکون کو سوان مواد هغه مواد توي کیږي کوم چې موږ تاسو د کورونو په توګه ول کی د پخلی په کولو کې همدارنګه په زیات شمیر نور کارونو کې تری استفاده کو. زموږ د ګران هیوار افغانستان د ډبرو سکاره چې دی درنو سکون کو د هندوکش د غرو څخه رمسته کې دوه سره یو ځای رمسته سوي دي. کله چې د هندوکش غرونه رمسته کېدل نو د دې سره یو ځای په خپل زموږ په ګران هیوار افغانستان کې د ډبرو سکاره هم رمایسس په هغه وخت کې د جنگلونو چې کله ویجارس بلم ان جنگلونه لمایزه څخه بلارلنه د هغوی پاتشینه د ډبرو د ډبرینو طبقه ترمنس لاندې راغله. دغه د ډبرین طبقه ترمنس چې کوم نباتات راغله دغه نباتات باندې ډیر زیات فشار راځي او ډیر زیات تودوخه ور باندې وارد شول. نو د دې عمل څخه د ډیر زیات مودې څخه ورسته د هوا د نشټوالي د څخه د نشټوالي لکبل څخه دغه نباتات په ډبرو سکرو باندې بدل شول. نو د دې څخه د ډبرو سکره رمایسه سول چینن سبب زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه د سپن موادو په توګه ترې استفاده کیږي او درنو زده کوونکو د دغه د برسکاره چې دی په خپل په سمنګان په درې سوب کې د پلم خری په کارګر کې د سیغان درې په اشپستی کې او د هرات کرها او تهار په بنګی کې لوی زیاتې زیرمې تسبیسی ویدی په هغه ځای کې ډیر زیات پیدا کیږي. د سوب د درې د ډبرو سکاره لکان څخه درنوز د کونکو د امیر عبدالرحمن خان له دورې څخه په ابتدایي شکل سره ګټه اخیستل پیل شول او بیا په دې شکل سره د ډبرو سکاره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې باب شول او زیرمې تر شپږ اویا میلیونه ټنو په شاوخوا کې تسبیس ولې. نو په دغه وخت کې د دغه د بورس کارو څخه په زیاته کچه باندې استفاده کړه. خو جوګل لیست د کونکو تر دې دم پر موږ تاسو د بورس کارو په حق له معلومات لاسته راوړ. اوس هم همدارنګه د کانیسمن موادو په برخه کې یو بل برخل بلو چې هغه د نیپتو په برخه کې نه بلو چې له نیپتو څخه څنګه ګټه اخیستل کیږي او د نیپتو څخه زموږ او ستاسو مطلب څه دی. پلان او خلاص ډول سره که چیرې ووایو موږ او تاسو درنو زده کوونکو، نیپچې دي په خپله د حیواني مینشالرون کې دي چې د سمندرونو کې کوم حیوانات او کوم اجساد چې د اوږدې مودې په وختونو کې د ځمکې لاندې سوي دي او وروسته د ځمکې د رسوبي طبقاتو په منځ کې زیات فشار ورباندې وارد شوی دی او دغه فشار له امله څخه دوی خونڅه شوی دی. نو په دغه وخت کې موږ تاسو ته د نیپتو زیرمې په لاس راغلی دي، یعنی کچیر په لنډ ډول سره ووایو خلاص ډول ووایو موږ تاسو ویلی سو چې د نیپتو زیرمې چې دی په خپل حیواني منشال لري، کوم چې په تیرو زمانو کې دغه حیوانات د ځمکې د رسوبي طبقاتو په منځ کې د زیات فشار د لاندې کېدو له امله څخه د نه اکسیجن د نشتون له امله څخه کله چې دی پاتې شول نو بیا زیاته موده پر دی باندې کیرس په ورسته ته هغه څخه د نیپتو زیرمې را مېسس ولې چې د نیپتو د زیرمو څخه د الوتکو په تیلو کې ډیزل کې ډیزلي ماشينونو کې د سوان لپاره پېټرول د پېټلوري ماشينانو لپاره سوان تو کې برابرول او هم چنان د خاور تیل او نورو مشتقاتو کې لکه مبلین گریس واکیوم کیر او واسین او د سنور شان کې تری استفاده کیږي. درنو خو ځد کوونکو په افغانستان کې په 1400 هجری شمسي کال څخه بیا تر 1400 درسلويشتم هجری شمسی کال پوری د طبیعي غازو او نیپتو پلټل او په پایله کې دا څرګند شول چې د تخار د رسکات لولسوالی څخه تر ایران تر سرحد پوری د امو تر ختیز او لویدیز او سویل تر ترکمنستان ترکستان له تیربند څخه تر شمالي نمونه پوری او هم چنان لویدیز هندوکش او بابا غر او پوری د نیپتو د پیدایش لپاره سیمه برابر دي او په دغه ځایونو کې نیپت موجود دي. چې نیپت موږ تاسو ولوستل د نیپتو له جملو څخه په خپل تیل دي، ډیزل دي، ډیزلي ماشينونه دي، د سپن لپاره پټرول دي، پټرولي ماشينونه دي، د سپن لپاره همدارنګه لکه مبلین ریسا وکیوم او کیرا او اسلین دي دا ټول په دغه کې له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو د دغه د زیرمو د پیدا کېدو څخه وروسته موږ تاسو د دې څخه ګټه اخیستنه هم پیل کړه. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي غازونو په حق معلومات ول. خو جو ګل زده کوونکو طبیعي غاز چې په جوزجان ولایت کې د خواجه ګورګا یتیم تاک یا هم خواجه برهان او د جرقدوک په سیمو کې شته دي چې په خواني رئیسټنه د روسانو په وسیله باندې سرته رسیدلې ده او غاز د روسانو په واسطه سره په لومړي ځل باندې په پاکستان کې راوېستل شو او یو برخه یې د پایپ لاین په وسیله سره په خواني شروي ته صادره شوې ده او د هغوی سره په ارتباط کې ده. نو درنو زده کوونکو طبیعي غاز له سوځولو توکو څخه شمیرل کیږي، کوم چې موږ تاسو یې په زیاته کچه سره په ژمي کې د کورونو په تودولو کې، د غذایی موادو په پخولو کې او د غازی استراغونو په روشنولو کې هم موږ تاسو په زیاته کچه سره ترې استفاده کوو. نو موږ تاسو ویلی سو چې کانیسمن مواد هغه توکي دي کوم چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو چې ویلی سو د ډبرو سکاره، د نیپتو زیرمې او هم چنان طبیعي غاز د کانیسمن موادو له توکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو غوړلی زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست مهمه برخه چې ده په افغانستان کې صنایع او سوداګری پیژندل. خو جو غوړلی زده کوونکو صنایع او سوداګری پیژندل ډیر ساده او آسان دي. د هیواد د لاسي صنایعو په حق له موږ تاسو لاندې ډول سره معلومات لاسته راوړل. صنعت په ګټه ورو توکو باندې د لمرنی توکو د شکل له بدلون څخه عبارت دي، یعنی هغه توکي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ترې استفاده کوو او هغه طبيعي شکل بلري او هغه طبيعي شکل ته موږ تاسو نوې بدلون ورکو دي. د موږ تاسو ویلیسو صنعت ویلیسو او هغه شانته داسې تغیر ورکو تر څو نور انسانان په خپل ژوند کې ترې استفاده وکړي. دغه لمرنی ټوکی کېدای شي کرنیزي حیواني یا هم کانی محصولات ووسیږي، یا هم د حیواناتو وړي ووسیږي، یا هم د حیواناتو پوستکي، یا هم نور شان ووسیږي، یا هم کانی محصولات ووسیږي لکه لرګي، یا هم چوبي، یا هم داسې نور شان چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو او د هغوی شکل ته موږ تاسو تغیر ورکو او ورسره د هغه څخه د پیدې یا هم ګټ وړ وګرځو. نو دې ته موږ تاسو چې ویلیسو صنعتي ګټور تولیدات ویل سو او دغه محصولات چې دي د تولیدي مالونو لپاره د کارخانو لپاره وړل کیږي او صنعت چې دي درنو ځکه په دوو برخو شې یو لاسي صنعتي او بل ماشيني صنعتي چې هر یو جلا جلا ول. لومړی لاسي صنعت ول درنو زکون کو لاسی صنعت سره ویل کیږي. لاسی صنعت په خپل کچیر مرابطه شي نامته متوجي او سیجو لاسی ګنډول ته ویل کیږي، یعنی کوم چې د انسانانو د لاس په واسطه سره احاطه شوی. خو زه زکون کو د ډیرو لرغونو زمانو څخه چې زموږ نیکونو په کرنی باندې بوخت شول د خپل ارتیاو د پرکول لپاره په لاسی صنایو باندې دوی لاس پورې کړ، تر څو دغه د هغه په واسطه سره د خپل ورځنیزي ارتیاو پرکټي او خپل ژوند ته پرمختیا ور. دغه کار چې د دې لپاره یو شب بوختیا و او د خلکو د ستونزو د لمنځولو لپاره د پیسو د پیدا کولو لپاره یو شب منبع و. وروسته د هغه څخه خلکو د خپل ژوند د لا پرمختګ لپاره د نن سیم پیړۍ په وروستي وختونو کې زموږ د هیواد په سلو کې اتنی به خلک په کلیوالي ژوند باندې بوخت و او له لاسي صنایع څخه یې ګټه اخیستل تر څو خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. په لاسي صنایعو کې درنو زده کوونکو غالي اوبدل شامل دي، پلیسکاري شامل ده او پلیسکاري شامل ده او همدارنګه لاسي ګنډل شامل دي، کوم چې په کندهار، هرات او نور ولایتونو کې په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. البته غالی چې دي زمر په ګران هېواد افغانستان په شمالي برخو کې او هم چنان په هرات کې په زیاته کچه سره مشهور دي، او هم چنان لاسي ګنډل یا هم خامکی کارونه چې دي په زمر په ګران هېواد افغانستان په کندهار کې زیات شهرت لري. پلیسکاري هم زمر په هېواد پښتونګرانو او له اوسپنې څخه د کرکلي او ترکاڼۍ او د کورونا د اړتیا وړ وسایلو د جوړولو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي، چې په کابل کې د دې ډیر زیات شهرت لري او ډیر زیات پښتونګران په هغه ځای کې موجود دي. همدارنګه درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشینی صنایع چې دی، په افغانستان کې ماشینی صنایع مخ پر ودی باندې ډیر زیات پرمختګ کړی دی، او ماشینی صنایع بنسټ په لومړي ځل باندې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې کېښودل شو. امیر عبدالرحمن په دوره کې بیا صنعتي فابریکې جوړې شوې چې د ماشین خانې یا هم وړي اوبدلو د فابریکو په نامه سره تاسیس او اختراع شولې، او د هیواد تولیداتو د دغه تولیدات چې و د عسکري قطعاتو د اړتیاو د پرکولو لپاره جوړ شو، تر څو د افغانستان د نورو مهم مو ماشینی صنایعو په لړ کې وکول سپ چې د افغانستان کې نور پرمختګ راوړي. همدارنګه درنو زده کوونکو د کابل جنگلاګاګ پاپریکیا او د بغلان بوري جوړولو پاپریکیا، د کندوز د سپینزر غوړي، او همدارنګه د مزار شریفي د قودک او د برکخانو، او همدارنګه د سیمیټ پاپریکیا، د اوبو د برېښنا د سکاوي لکه د نغلو سروبي او د روټنی ماهیپر او کجکی او ګرشک نمونه موږ او تاسو د دې له جملو څخه شمیرلای شو، کوم چې موږ او تاسو د افغانستان ماشینی صنایعو په باره کې لوستلای شو. همدارنګه درنو غلالیز د کوونکو در دیدم پر خو مرتا سو په افغانستان کې د ماشی صنایع او همدارنګه د لاسی صنایع په حق له ولوست. اوس هم تلوس په دې برخه کې محصولاتي جغرافي پیژنو. په افغانستان کې محصولاتي جغرافي یو له ارزښتمنو جغرافي له جملو څخه شمیرل کیږي، چې لار یو ارتباطي وسیله ده. موږ تاسو ټول په هیجو لار چې یو ارتباطي وسیله ده، او د یو هیواد څخه په د یو هیواد په اقتصاد کې ټولنیز او فرهنګي پراختیا کې مهم رول لري، او د مهمو ارزښتمنو برخو څخه شمیرل کیږي. دغه د لارو لور چې دی دغه کوم په کلتور او تمدن کې د پراختیا او همدارنګه د کومونو او ملتونو په نږدېوالي کې زیات ارزښت لري. لار د شتمنیو د زیاتولو وسیله ده، چې د کرنیز او صنعتي تولیداتو د لار په وسیله سره له تولیدي توکو څخه په زیاته کچه څخه استفاده کیږي. په افغانستان کې درنو زده کوونکو محصولاتي لارې چې دي په درو برخو ویشل شوي دي، یو وچې لارې دي، دوم هوایي لارې دي، او درېم هم د اوبو لارې دي. وچې لارې چې دي درنو زده کوونکو سړکونو ته ویل کیږي، چې په پخوا وختونو کې به سړکونو په واسطه سره به په پخوا وختونو کې به خلکو د مالونو لېږد او رالېږد چې به و د په پسونو او غواګانو سره کوي، بیا وروسته د هغه څخه وروسته کړه چې د امیر حبیب الله خان په دوره کې موټر هیواد ته راوړل شو، نو بیا وړل او راوړل شو د موټرونو په واسطه سره شول، او دغه پروسه چټک شول. دوم چې دي درنو زده کوونکو هوایی لارې دي، کوم چې د الوتکې له لارې څخه صادرات او تولیدات یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول، او دریم چې دي درنو زده کوونکو د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل، یعنی د یو هیواد څخه بل هیواد ته د بیړۍ په واسطه سره کوم صادرات چې دي، کوم تجارتي مالونه چې دي، یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي، چې د زمر د ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو محصولاتي جغرافیو له جملو څخه شمیرل کیږي. نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرې ژوند لا په مان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځ خبرونه.
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیر و احترامات مقبول کی قدر منو ګلری زکون کو زبرش هغه خار یو زره به تاسو ټول ته شرع خلاص ما دا اتم ټولګي جغرافیا مزمنه هم لوسته هله د چې تاسو ټول قدر منو ګلری زکون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سجه او د تیر ورځې لوستنه وو په پراو د کیک ډول سره ذکر او سیری خو جو ګلری زکون کو زمر تاسو د نن ورځې د هم لوست موضوع د امریکا د سمندرګي په حق له سبو هيشي کتاب صفاله شپې مې نه پیل بهتر و وایې مې سپې پرې ده قدر منو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي له لومړی د امریکا د سمندرګیو په حق له سبو هيږي، دویم د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق له سبو هيږي، د دریم د جنوبي امریکا خلیجونه، څلورم د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له سبو هيږي. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب دي پہلا یما هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګللی زکون کو وس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. دا چې موږ تاسو په تیر لوستنه کې د امریکا د لوی وچی په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل او په تیر لوست په اتم لوست کې موږ تاسو درسي موضوع چې و د امریکا د لوی وچی د سندونو او جنوبي امریکا د سندونو او هم چنان د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل. نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د امریکا د سمندرګیو په حق له معلومات لاسته راوړو. خو جو ګللی زکون کو ډیر ساده او روشانه ویل سو چې امریکا یو له لوی وچی له جنوب څخه شمیرل کیږي، کوم چې د خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوشل شوی ده او ډیر سمندرګي لري. دغه لویه وچه چې ده د دې لوی وچې تر ټولو لوی سمندرګي چې دی د کاربین سمندرګي په نامه سره یادیږي، چې د غرب المهدب د ټاپو د لوی انتل او هم چنان د دې تر څنګ د ټاپوګانو ځینی لکه کویبا، هایت، جامیکا، پورتوریکو او د کوچنی انتل چاپوګانی چې د اورغورزون کې منشا یې هم سرچینه لري، د دوی څخه او د سنوري چاپوګانی هم دي چې په دې کې موجود دي. د دې منځني دغه سمندرګي شدي د منځني امریکا د ختیځ غاړو څخه او د جنوبي امریکا د شمالي غاړو ترمنځ موقعیت لري، چې دغه سمندرګي پراخ والی چې دي پراخه قشه شده هغه په خپل 9.3 کیلومتر مربع تر سيټي چې دا سمندرګي د جغرافي موقعیت له مخې څخه په استوایی ارض البلدونو کې کچیر مور او تاسو دغه اعدادي هغه استوایی د جغرافي موقعیت ته متوجه اوسئ. نو دغه سمندرګي د استوایی ارض البلدونو د تودوخي د لوړې درجې د سانتیګراید د سلوري څخه پیل کیږي بیا تر 8 درجو پورې رسیږي. او دغه سمندرګي ستاسو د ټول زده کوونکو باید په ذهن کې دا په یاد اوسئ چې دغه سمندرګي اوبه چې دي لږ مالګه لري، نو هم دې له امله څخه د سمندر اوبه یې له نورو سمندرونو څخه توفیر کوي. او د کاربین سمندرګي د اقتصاد او ستراتیژیکي ځانګړتیاو په درلودلو سره په امریکا کې یو لستر او ارزښتمن لرونکو سمندرګیو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د نړۍ د سمندرګیو د سوداګریزو د مهمو لارو په تګلوري کې هم د اتلانتیک له سمندر څخه تر آرام سمندر پورې د پانامي کانال څخه تیر شوی دي. او د ډېر ګڼې ګوڼې څخه ډېر ډک اوبو لار ده چې په دې کې موقعیت لري. او د دې سمندرګي کومې غاړې چې دي لږ لوړوالی لري او د لوی سوداګریز بندرونو په غاړې کې جوړې شوي دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. همدارنګه قدر منو ګلری زده کوونکو د امریکا د لوی وچې په شمالي برخو کې او د شمال ختیځ سمندرګي لکه د بیوفروت سمندرګي دي چې دا د کاناډا په شمال کې د لابرود سمندرګي د کاناډا په ختیځ کې د اقلیم لحاظ څخه یعنی د اقلیم د آب او هوا لحاظ څخه د شمالي منجمد سمندر سره یو شانتي دي، یعنی د دې د جوړش چې دي د اقلیم لحاظ څخه د آب او هوا د لحاظ څخه چې ورته وکتل سي نو د دغه دواړو سمندرونو ترمنځ ورته والی ستاسو چې د کال په اوږدو کې درنو ځکونکو دغه سمندر چې دی کنګل وي او د تودوخې درجه د سانتیګرید له منفي 50 درجو څخه ښکته وي، یعنی د دې د تودوخې درجه په کومه اندازه سره وي خو کنګل شکل لري، یعنی تودوخې درجه په زیاته کچه سره نسته. سره کال چې دی په دې ځای کې په دې سیمه کې یخ وي او حتی دوبې لیوي نیمه څخه تر 2 میاشتې پورې دوام کوي. دغه د دې د دوبې موسم چې دی لیوې څخه تر 2 میاشتې پورې دوام کوي، کله هم تر یوې نیمه میاشتې پورې رسیږي چې د تودوخې درجه د سانتیګراید لسه درجو څخه پورته ځي. له دې امله څخه د قطبي سمندرګي په نوم سره یاد شوی دی. نو درنو ځکونکو هله د چي دردې د پرې تاسو د امریکا د لوی وچی د غوړه سمندرګي په حق معلومات لاسته راوړي او سی وس هم د لوس راتونکو برخې ترازو چې په دې برخې کې په موجب تاسو د امریکا د لوی وچی د خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې موجب تاسو په هیدو امریکا د زیات شمیر هغو هیوادونو یا هم هغو لوی وچی له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې شاوخه د اوبو په واسطه سره پوشش شوی دی، یا هم شاوخه ته اوبه ها سمندرونه او سندونه او سمندرګي موقعیت لري. نو د امریکا د شمالي امریکا خلیجونه هم زیات شمیر خلیجونه ستاسو په شمالي امریکا کې چې د امریکا د لوی وچی ډیر خلیجونه په شمالي امریکا کې موجود دي، ځکه د دې لوی وچی یو شایسته جغرافي موقعیت لري چې د دوو سندونو یو هم اطلس او بل هم اران سمندر چې دی د دې دواړو ترمنځ په وچه کې د اوبو د ننوتلو له کبله څخه ډیر خلیجونه منځته راغلي دي، چې په همدې سبب سره په دې لوی وچی کې سوداګري او بیړیو په چړولو کې، یعنی د سوداګری کشتیو په چړولو کې او هم چې نن د صنعت ته پرمختیا کې هم د همدې خلیجونو د شتوالي له امله څخه رامنځته شوی دی، چې امریکا اوس په نړۍ کې یو له پرمختللو او غوره اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نه یوازې دا چې د سیاست له لحاظ څخه ځواکمن هیواد دی، بلکې د دې تر څنګ له خپل جغرافي موقعیت له هیواد له پلوه څخه هم یو له زبرځ ځواکونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هم چې نن درنو ځکونکو د امریکا د شمالي امریکا په جنوب ختیځ کې د مکسیکو خلیج موقعیت لري، چې د فلوریدا د ټاپو وزمې په وسیله سره د اطلس یا هم انتلاتیک له سمندر څخه بیل شوی دی. او دغه سمندرګي چې د درنو ځکونکو د دې هیواد تر ټولو مهم سمندرګي چې د دې سیمې بل لوی خلیج چې دی، هغه په خپل د مکسیکو د هیواد په ختیځ کې د کمپیچ خلیج په نامه سره یږي، چې دا هم ستر اقتصادي ارزښت لري، چې د شمالي امریکا په ختیځو غاړو کې د اطلس د سمندر اوبه په وچه کې ننوتلي، چې په ځینو برخو کې بیا یې ژور او په ځینو نورو برخو کې بیا لږ ژور خلیجونه را منځته کړي دي، چې دغه له عمله څخه د امریکا کې د خلیجونو شمیر زیات شوی دی. او دغه خلیجونه چې دي د پلور یا ډال ټاپوز می څخه پیل او د بافین پسمې کې خپل اعظمي سور ته رسیدلی دی، چې د کاناډا شمالي خلیجونه د اقلیمي رژیم له پلوه څخه منجمد سمندرونو ته ورته والی یا هم یو شانتي والی لري او د بیړیو چلولو وړ نه دي، ځکه پراخوالی کچه ذاته نه. نو درنو ځکونکو تر دې دم پرې موږ هم چینان د امریکا د لوی وچی د خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړل هله د چې تاسو پوسی او سیږي. د دې تر څنګ درنو ځکونکو تاسو ته په کتاب کې د امریکا د لوی وچی د خلیجونو په باره کې یو چوکاټ درکړی دی، او هم چینان د هغوی د موقعیت په باره کې درکړی دی، چې تاسو کولی شئ چې د هغه څخه استفاده وکړئ او د امریکا د لوی وچی نور خلیجونو په باره کې هم معلومات ترلاسه کړئ. نو درنو ځکونکو اوس هم موږ تاسو د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د امریکا د لوی وچی یا هم د جنوبي امریکا د خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړو. د چې جنوبي موږ او تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې امریکا له یو وچه پر دوو برخو باندې تقسیم شوې ده. یوې برخې ته یې شمالي امریکا ویل کېږي او بلې برخې ته یې جنوبي امریکا ویل کېږي، چې په جنوبي امریکا کې هم چنان زیات شمېر خلیجونه تر سترګو کېږي. موږ او تاسو یو سوال دی، کله کله شاید موږ تاسو په ذهن کې داسې سوال وګرځي چې سویلي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي او دا څنګه خلیجونه دي او د دې نمونه څنګه دي. نو راځونه نن ورځ موږ تاسو دغه پښتنې ته ځواب وای. خو مخکې له دې نه چې زه دا پښتنه وکړم، پښتنې ته ځواب مو را تاسو پیدا کړو، د هغه څخه مخکې زه تاسو ټول ګلالي زده کوم، خو څنګه یو ډیر ساده او اسان سوال کوم چې دا سوال ته به تاسو هم اوس ځواب ورکړئ او هم کله چې تاسو لوست پاتې ورسئ بیا ځل په بیا هم ځواب ورکړئ. سوال تکراروم، درنو زده کوونکو، د سویلي امریکا یا هم جنوبي امریکا د خلیجونو په حق له څه پوهیږي؟ یعنی د دې په حق له مو آیا کله معلومات اوریدلی وو او کنه؟ که چیرې مو اوریدلی وي همدا اوس یې ځواب په خپل کتابچو کې ولیکئ. رازو درنو زده کوونکو، اوس هم بیرته د لوس پر لور باندې راګرځو. لولو چې سویلي امریکا کې یا هم په جنوبي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي؟ قدر منه وګلالي زده کوونکو، سویلي امریکا کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي، چې د هغوی له جملو څخه د اطلس یا هم انتلاتیک سمندر په غاړو کې لوی خلیجونه چې په دې وچه کې ډېر ننوتلي دي نشته دي. خو یوازې د ارجنټاین د هیواد په جنوب ختیځو غاړو کې نیم دایروي شکل لرونکي خلیجونه موجود دي، چې د پارا انا په نامه سره د سیند په خوله کې د دریو لاپرونا اوږدو کې په پراخه سواحلو کې موقعیت لري چې په هغه کې چې د هغه په شمال کې د سادو مارکسو کوچنی خلیج موقعیت لري چې د دې د بیړیو چلولو لپاره د بندر جوړونې د شرایط برابر کړي دي چې دوی کولی شي چې په دې ساحه کې بیړۍ یا هم کشتي وچلوي. د دې ترڅنګ د امازون د سیند خوله چې هم د بیړیو چلولو وړ ده، نو د کاربین د سمندرګي په غاړو کې د وینزولیا لوی خلیج موقعیت لري چې په ځانګړي سوداګریز ارزښت لري چې دا هم یو له مهمو اقتصادي لرونکو ارزښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د جنوبي خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو په دې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق معلومات ولو. امریکا له یو چې د اقلیم له لحاظ څخه کچیر مرابطه سوال ولو، امریکا له یو چې یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نړۍ د نورو لوی وچو په خلاف په شمالي او جنوبي دوه نیمو کوریو کې موقعیت لري. یعنی د نورو لوی وچو په خلاف مختلف جغرافي موقعیت لري او په دوه برخو باندې ویشل شوی دی. نو ځکه د نړۍ تر ټولو نبات لرونکو او اقلیمي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې هر ډول نبات په دې امریکا له یو چې پیدا کیږي او د مختلف ډول اقلیمونو سیمو جملو څخه شمیرل کیږي چې د امریکا چې په شمالي امریکا کې د منځني امریکا په ګډون د شمالي ارض البلدونو د اوه او د درو اتیا درجو ترمنځ موقعیت لري چې په دې ترتیب سره له شمال څخه تر جنوب پورې امریکا لوی وچ ټول اقلیمي سیمې له استوا څخه پرته رانغړې شوې دي او په دارنګ ډیره برخه چې د قطبي او متدله او لږ برخه چې د تر استوا لاندې پر منځري امریکا کې موقعیت لري. یعنی د دې اقلیم چې دی او هوا چې د متدله د خو لږ برخه چې د استوا لاندې زمکو او په برخه کې موقعیت لري. دا ډول موقعیت د شمالي او جنوبي برخو ترمنځ د تودوخي د درجه د توپیر سبب ګرځېدلې دي چې شمالي امریکا په ختیځه برخه کې لوړ غرونه موقعیت نه لري. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د جنوبي امریکا د کومو اقلیمي سیمو په حق له کچیر موږ تاسو ولولو، هغه سیمې چې لږ اقلیم لري د جنوبي امریکا د شمالي ارض البلدونو د 12 درجو او جنوبي ارض البلدونو د 15 درجو ترمنځ موقعیت لري چې ډیره برخه یې توده منطقه پرته ده. یعنی زیاته برخه چې د تودو اقلیم لري، یعنی د خاورې زیاته برخه چې د سرطان او جدي کښو ترمنځ په استوایي حاله کې موقعیت لري. موږ تاسو د استوا کښې د کوم سیمې موجودې وي موږ ویلي و چې هغه تود اقلیم لري، نو په همدې خاطر سره د دې برخه چې د تود اقلیم دی او لږ جنوبي برخه یې متدل سیمې پرتې دي چې د جنوبي امریکا په لویدیځه برخه کې د اندیز د غرونو طبیعي حالت په ختیځ کې پراخې هواري او پر اقلیم غوره اغیزې لري چې د اندیز د غرونو لړۍ یې د ختیځ خواته لمدې هوا او تک ځنګ لامل ګرځېدلې دي. نور نور درنو زده کوونکو، زموږ سره ستنن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت درته غواړم. د لفمان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر منو ول لیز کون کو ز بریښ ناغم پارت تاسو ټول ته شرغلاس ما د نه هم ټولګي جغرافیه مزمن نه هم لوستا. هیله د چي تاسو ټول قدر منو ول لیز کون کی برات رو او جوړ صحت مند او سری او د صحت چم بم پتن می خو جو قدر منو ز کون کو ز مرو تاسو د نن ورځې لوست لري په خپل پد ویم یونټ کی یا هم پد ویم فصل کی د استرالیا د سیاسي جغرافیه اړوند دی. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د استرالیا د سیندونو همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د جهیلونو او د استرالیا د اقلیم په حق له معلومات په لوستل، نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو د استرالیا سیاسي جغرافیه په حق له معلومات ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله یم هیله د چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونې وړ دی وی درنوز د کوونکو نن ورځ په لوست کې واز مولو تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیه په حق له معلومات لاسته نه راوړو، بلکې د دې ترڅنګ نن ورځ په لوست کې مولو تاسو د استرالیا د بشري جغرافیه د دین او ژبې په حق له هم معلومات ولولو. نو تاسو د ټولو قدر منو زده کوونکو د توجه په هیله خو ورځ د کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لمړی مولو تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیه په حق له معلومات ولولو. دا چې استرالیا وروسته د نورو لوی وچ څخه یا هم د نورو لوی وچ جغرافي موقعیت په کتو سره د زمکی په کوری کې د هغوی د جورج په کتو سره موږ او تاسو ویلې شو چې استرالیا هغه وچه ده کوم چې نسبتا نورو لوی وچ ته کوچنی وچه ده. یعنی موږ او تاسو په تیر ورځ لوست کې په دې باندې وپوهیدلو چې استرالیا د یو لوی ټاپو نوم را تاسو کولای شو خو د یو لوی وچ نوم نس ورته ورکولای. نو ویلی سو چې استرالیا په خپل نظام کې د سیاست له نظر څخه مشروطه شاهي فدرالي دولت لري یا هم پارلماني پاچاهي ده. په دې د دوی په جوړښت کې یا هم د دوی د نظام جوړښت دی د دوی د حکومت جوړښت دی په هغه په خپله په پارلماني پاچاهي باندې ولاړ دي یا هم مشروطه شاهي فدرالي حکومت لري. یعنی شاهي ډول حکومت دی چې د شاهي کورنۍ باندې مربوط وي. کله چې د کورنۍ په دې باندې موږ تاسو پوهیږو چې شاهي کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کیږي چې یو کس بنسټ کېښودي او ورسره د هغه کس څخه خامخا به کوم کورنۍ کې چې کوم پاتچا چرسوي وي د هغه د اولادې څخه به بل کس پاتچا کیږي. یعنی د پلار څخه په میراث کې پاتچاهي و زوی ته پاتې کیږي. نو د دې د کوم حکومت شری پر شاهي حکومت باندې ولاړ دي چې د انګلستان ملکه په تشریفاتي دوکه سره د دولت په سر کې ده. خو استرالیا په حقیقت کې درنوزد کوونکو یو فدرالي حکومت دی چې او ایالاتونه او پارلمانونه لري او هر پارلمان د هغه ایالات اړوند کارونه سرته رسوي. کمیسټونز یو کوم مشکلات وي ټول د دې دغه ستونزې مشکلات ته ټول شان د هغه ایالات باندې مربوط کیږي او هغوی د هغوی لپاره خدمت سرته رسوي. یعنی د دې دغه کوم سیاسي باندې چې د پدیش ډول یا هم په دې ترتیب سره جوړ شوی نه. همدارنګه درنوز د کوونکو د دې ترڅنګ یو بل خبره چې د پدې کې په عمومي ډول سره یو عمومي او غټ پارلمان چې د استرالیا په مرکز کې د کمبرا په شار کې لري چې د هیواد ټول دندې سرته رسوي. یعنی په هیواد کې چې کوم قانون دی هغه ټول دندې د کمبرا په شار کې دی چې د خپل د کمبرا شار د استرالیا د پلازمینې په نامه سره یادیږي. لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کابل د افغانستان پلازمینه یا هم پایتخت بلل کیږي عیناً همدغه ډول سره د دوغو وایلتونو پر سر باندې یو ایالات چې یو پارلمان چې په عمومي ډول سره د استرالیا په مرکز کې یعنی د کمبرا په شار کې لري چې د هیواد ټولې دندې سرته رسوي او هغه تر کنټرول لاندې راولي. د دې هیواد د رسمي ژبې چې د درنو زده کوونکو انګلیسي ده چې او پلازمینه یې په خپل کمبرا شار و چې ما تاسو ته مخکې هم یادونه وکړله. او د نوموړي هیواد زیاتره خلک چې دي د ایسوي دین پیروان دي یعنی د ایسوي دین پیروي کوي. خو کچېری موږ او تاسو د استرالیا او وچې نقشې ته متوجه اوسېږو کتاب کې چیرې تاسو نقشې ته متوجه اوسېږئ دلته موږ او تاسو ته یې د استرالیا شپږ ایالتونه او د دوو سیمو برخې موږ او تاسو ته په واضح ډول سره په نښه کړي دي. نو موږ او تاسو داسې ویلی شو چې استرالیا په شپږو ایالتونو او دوو سیمو باندې ویشل شوی دی چې هغه عبارت دی له څه شي څخه. لومړنۍ برخه یې د نیو سوات ویلیس په نامه سره یادیږي چې نیو ساوت ویلیس چې دی نیو ساوت ویلیس یا هم جنوبي نیو ویلیس چې په هغه کې د استرالیا دوه لوی ښارونه شامل دي چې د هغو ښارونو له جملو څخه درنوزه کوونکو یو د سیدنی ښار دی چې د همدې ایالت مرکز دی او د کانبیر په استرالیا پلازمینه ده چې موقعیت لري. خو جز د کوونکو د سیدنی ښار په استرالیا کې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د استرالیا ډیر لوی ښار دی او ډیر مهم بندر د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي چې د دې مهمې چارې چې دی ټوله په دې ښار کې سرته رسول کیږي. او دغه ښار بدون د دې چې د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي بلکې د دې ترڅنګ ډی شایسته ښکلی سمسو چاپریال لري او د مختلفو سیمونو څخه د مختلفو هیوادونو څخه خلک واړي ترڅو د دې ښار څخه لیدنه وکړي او د دې ښار هغه شایسته نظاره وکړي. دویم ایالت چې دی درنو زکونکو د ویکتوریا ایالت دی چې مرکز یې د ملبورن په نامه سره یادیږي. دریم په خپل کوینزلینډ دی چې مرکز یې بریسبان دی او څلرمه په خپل جنوبي استرالیا کې مرکز یې د ادلایند په نامه سره ښار دی چې دغه د جنوبي استرالیا مرکزی برخه ګڼل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنوز د کوونکو پنځم ایالت لویدیز استرالیا چې مرکز پرات شار دی چې پی ای آر تی ایچ پرات یعنی د پرات شار چې دی د دې لویدیزی استرالیا مرکز بلل کیږي. شپږم په خپل د تسمانیا د چې مرکز د هوربارت دی او یو ټاپو دی چې د جنوبی نیو ویلز په جنوب کې موقعیت لري، چې د دې هیواد خپلواکي سیمې د پلازمینې کانبرا سیمې او شمالي سیمه ده. چې یعنې خپلواکي او آزاد سیمې چې دي هغه په خپله د پلازمینې کانبرا سیمه او شمالي سیمې بلل کیږي. د دې تر څنګ درنو قدر منځ زکون کوم او تاسو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو دا هم ولو چې استرالیا حکومت دې په خپل په 901 میلادي کال کې خپل خپلواکي تر لاسه کړه، د لکه څنګه چې افغانستان خپل خپلواکي په نړیوالو جګړو په وخت کې کړی چې افغانستان د انګریزانو تشکیلات لاندې راغلی وو، یرغل لاندې راغلی وو، نو لومړنی هیواد چې و افغانستان و، وروسته د افغانستان څخه نور هیوادونو په خپلواکي اخیستلو باندې لاس پورې کړل. چې په 901 میلادي کال کې استرالیا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې خپل خپلواکي ترلاسه کړې ده. د استرالیا په فدرالي پارلمان د اولسي جرګې یو سلو 48 غړي لري په خپل ځان کې، او هم چنان د سنا د مجلس کې د دې غړي چې دي شمېر چې دي په خپل مشپور اویا غړي لري درلودون کړي. چې دا د استرالیا د سیاسي جغرافي اړوند معلومات و درنو زده کوونکو کوم چې موږ تاسو تر دې دم پورې ولوستل او معلومات ترلاسه کړو، سم بل برخې ترازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د استرالیا د بشري جغرافي اړوند بحث بلروم. خو زده کوونکو، استرالیا یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په د استرالیا لومړنی استوګن کسان چې هغه په خپل بومیان و چې د آسیا له سویل ختیځ څخه استرالیا ته کډوال شوی و او د آسیا څخه راغلی و و استرالیا ته. چې کله چې اروپایان له 1900 میلادي کال څخه وروسته استرالیا ته دوی راغلل، نو دغه لویه وچې کې له 500,000 څخه لږ بومي خلک ژوند کوه، یعنی بومي کسان په کمه اندازه سره و. خو وروسته د هغه څخه د خلکو شمېر زیاته دی چې په دغه وخت کې د استرالیا د بومي خلکو د قبیلو شمېر چې 1550 نو تر رسیدلې و، او دغه خلکو چې وو د سری یا هم د رنگ پوست نظر رنگ چې وو هغه په خپل تور پوستک کې رنگ درلودي، چې دوی په خپل ځانو کې په مختلفو قبیلو وېشل شوی و، او هر قبیله به له سو ټایپو څخه جوړه شوی و. د اورفا سپین پوستکو د کشفیاتو له پیل سره 200 کال د مخه کله چې سرته ورسول چې سپین پوستکي کسان هم په دې کې ست، د هغوی او د استرالیا د بومیانو ترمنځ د جګړې په نشته کې د بومیانو نه پوسو شمیرې کام کړل. نو کله چې دغه نشه چې سره مېسه شوی، بیا د دوی نه پوسو شمیر کم شو، او په دې وروستي کې د استرالیا د بومیانو شمیر کابو 6000 تنو ته رسیدلې دي، چې د دوی شمیرې په دومره اندازه سره رمېسته کړې دي. او هم چې نن خوسته استرالیا د نه پوسو شمیر چې بیا د درنو زده کوونکو په اوس وخت کې د استرالیا د نه پوسو شمیر په 1900 کال کې پر 5,000,000 تنو ته رسیدلې دي، چې غیر انګلیس مهاجرین هم د استرالیا نه پوس زیات کړي دي، چې په د هغو د پوس له لحاظ څخه په دې هیواد کې په 1900 کال کې موږ تاسو ولوستل چې د دوی نه پوس شمیر دغه 1,000,000 ته ورسېدي، 5,000,000 تن ته ورسېدي، چې بیا ورسته د هغه څخه په 1950 کال کې وګړي 5,000,000 تن ته ورسېدي، چې په داسې حال کې د هغوی یوازې نیم انګلیس کسان و. د استرالیا نوي مهاجرین چې و درنو زده کوونکو له المان، هایلند، ایټالیا، پولند او داسې نور هیوادونو څخه ورته راغلي و، او د استرالیا کې په 2008 میلادي کال کې له 10,000,000 څخه زیات خلکو ژوند کوي، چې ورسره تر بلې د دوی د شمیر کچه زیاتېدله، او د دوی کې د ژوند کچه هم د ژوند سهولتونه هم برابرېدله. استرالیا یو له هغو وچو جملو څخه ده چې پراخې اوبو ساحونې ولیده، او ښه د ژوند سهولتونه پکې کې برابر دي. هم چې نن د دې ترڅنګ استرالیا یو له هغو هیوادونو څخه ده چې ډیر خلک په شهرونو کې ژوند کوي، په صحرایي سیمو کې ژوند نه کوي. د استرالیا په سلو کې 15% په شاوخوا کې وګړي په سو مهمو مرکزونو کې استوګنه لري، چې مهمو شمیرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. په درنو زده کوونکو، خو خدای دې وکړي تر دې دم پرې تاسو د استرالیا د بشري جغرافي په حق له معلومات لسته راوړي وو، چې وسام راتلونکو برخې ته راځو د لوست، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د دین او ژبې په حق له معلومات ولو. لکه څنګه چې د لوست په پیل په شوبو کې ما تاسو ټولو کډر منځ زده کوونکو ته یادونه وکړه چې استرالیا یو د هغو وچو جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر کسانی د ایسوی دین پیروان دي، او هم چې نن د دې وچی که کوم کسان ژوند کې وی هغه زیات شمیر کسان په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او همچنان د استرالیا او کناسی په ټاپوګان کې زیات شمیر کسان چې لیدل کیږي هغه د اسلام د دین پیروان پیروي کوي چې په اقلیت کې یو مشهور يهوديان هم په دې لوی کچې کې مشتي هم استوګن کوي او د استرالیا ژبه خو مخکې ما تاسو ټول ته یادونه وکړه چې د استرالیا ژبه شي دي مختلف دي خو اصلي ژبه شي دي په زیاته کچې ترې استفاده کوي هغه په خپل انګلیسي ژبه ده چې استرالیا ژبه انګلیسي ده او په استرالیا و یو کنه اکانیوسکی د نورو ټاپوګان په بیلې بیلې ژبې شته چې ځینې یې ژبې د لوی ریښې څخه او ځینې یې له بلې ریښې څخه یو د بل سره زیات توپیر لري. همچنان ما په چوکاټ کې متوجه کیږو دلته ما یو چوکاټ راوستل دی چې د دوی د دین پیروان په څومره پیسې دي په استرالیا کې ژوند کوي. د ایسبت دین پیروان چې دي ترونو زده کوونکو په زیاته کچه سره شپږ اتیا پیسه د کسان په ایسوي دین باندې پرویان دي. بودایزم چې دي 2.2 پیسه چې دي بودایزم دین دي. 1.5 پیسه چې دي مسلمانان پکې ژوند کوي. 0.4 پیسه د هندوزم مذهب دي او همچنان نور مذهبونه چې دي 8.8 پیسه د نور مذهبونه لکه يهودي او داسې نور مذهبونه هم پکې کېسته. نور نو درنو کتر منځ ته کوونکو از مړه ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی چې یو سمز د کړی وو سیږي او په یو سپوسی وو سیږي تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرې شم شوا تر ته غواړم د لپم
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم کله و احترامات مقبول کی قدر من اوغله رئیس کون کو هله من دیم چې تاسو ټول بر تر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامه وبم پتن می زبرشنا غن خار یو زره به هم تاسو ټول ته شرق واس و ما درنوز کون کو د چیز مرست تاسو د نن ورځې د جغرافیه مضمون لسم ټولګي نه هم لوستین او هله د چې تاسو ټول قدر من ز کون کو د تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ټاول سره زکړی وو سړي او نو لوست په پرامه کې ولري درنو غل رئیس کون کو زمرست تاسو د نن ورځې نه هم لوست موضوع په چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت ته له لومړی په طبیعت کې د اوبو دوران یا هم د اوبو سایکل دی د دې تر څنګ په ژوند د انرژي او د تولید او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت دی او همچنان د دې تر څنګ د اوبو لګولو حوزه په حق لبا نن ورځ موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ کون کې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي هم درنګ درنو ځکون کوز مرستاسو د نن ورځې د لوست موضوع په کتاب کې لوابې می سپینه پیل کیږي بیا تش پراتی می سپې پری تاسو ټول کدار من ځکون کې کولای شئ د خپل کتاب په مطالعه کولو سره هم چې نن د نن ورځې د لوست په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړئ درنو ځکون کو نن ورځ د لوست پیل بشي بو کې لومړی موږ تاسو په طبیعت کې د اوبو د دوران یا هم د اوبو د سایکل په حق له معلومات ولو دا چې موږ تاسو ټول په هیجو او په د انسان په ژوند کې یو حیاتي ماده ده کوم چې د اوبو د نشتون پرته څخه د انسان ژوند کول ناشونی دي نو موږ به یلې سو د ځمکه په کور کې او په تل د بدلون په حالت کې دي چې دغه بدلون په ترس کې بیل بیل پیچلي پړاوونه دي سرته رسوي چې دغه پیړاوونه په تیرولو سره ځمکه کې او په د لورنی حالت څخه او مختلفو حالتونو ته بدلیږي او ورسته بل اخره د زیات پړاوونه په تیرولو سره بیرته او خپل عادي حالت ته راوړي او په طبیعت کې د اوبو ګرځیدل د یاد هایدرولوژي یا هم سایکل نوم ورته ورکول شوی چې په طبیعت کې اوبه پر دریو حالتونو یا هم په دریو شکلونو سره موندل کیږي چې هر شکل یې خپل ځان ته جلا برخه او جلا تعریف لري موږ ویلې سو په طبیعت کې دغه د اوبو کوم جوړښت دی د اوبو کوم حالتونه چې دي په دریو حالتو سره دي چې لومړنی حالت یې موږ تاسو د ګاز حالت ته ویل کیږي ګاز حالت به هغه موږ کچيري په ساينسي لحاظ تعریف کوو موږ ویلې سو چې ګاز حالت هغه حالت ته ویل کیږي چې د اوبو د ذرات چې یو د بل سره نسبتا یو د بل سره نسبتا یو د بل سره لیرو سیجی او د بڑاس شکل ولري یعنی د ډول دوت په سیر باندې یو شکل ولري او د غاز په حالت کې وو سیجی نو دلته موږ تاسو وایو چې دغه اوبه د تودوخه په سبب سره بڑاس وی دی په بڑاس باندې تبدیل سی دی نو غاز حالت شکل خپل ځان ته غوړه کړی دی چې دته موږ تاسو د غاز شکل وایو دویم هم جامد حالت دی جامد حالت به هغه اوبه تویر کیږي چې ذرات یو د بل سره نسبتا یو د بل سره نه کلک او نشته وي، یعنی د یو بل سره یې ذرات نشته وي چې د سانتیګرایډ له صفر درجو څخه ټیټه تودوخه یې کنګل کیږي. په یعنی د صفر په درجه کې د کنګل شکل لري چې د واوري شکل ته دوی تغیر یا هم تبدیل خوري، چې د ژلې کنګل او واوري په بڼه سره د اوبو د جامد حالت موږ او تاسو ورته ویلی سو. دریم هم خپل درنو زکونکو مایع حالت دی چې نسبتا ذرات یو د بل سره لیرې دي، یعنی نسبتا جامد حالت د دوی ذرات یو د بل څخه لیرې دي، چې اوبه هغه وخت مایع حالت غوره کوي کله چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته سي. یعنی د صفر څخه کله چې د تودوخې حرارت درجه پورته سول، نو په هغه حالت کې دغه کوم کنګل ماده چې موږ او تاسو مخکې یادونه وکړله چې جامده ماده، هغه دای په چشمه بدلوي په مایا حالت باندې بدلوي. یعنی کچیر مړه تاسو یو مثال ورکو، کچیر مړه تاسو اوبه واخلو، اوبه لمړی سر مایا وي، مایا شکل مړه تاسو واخلو په دغه باندې بدل کړو، په یخی باندې بدل کړو. کله چې موږ د په یخچال کې شیش دو د دوه درو ساعتونو وروسته څخه دغه پقلق کنګل باندې بدلیږي، وروسته د هغه څخه موږ تاسو دغه کنګل لا وخت په یو لوښي کې واچو پر ګیس باندې شیش دو. کله چې دا پر ګیس باندې شیش دو، الته د دغه د تودوخې حرارت درجه ور باندې زیاتیږي او دغه کلک ذرات یو د بل سره کلک سیوی دي، کنګل زین جوړ شوی دی، بیرته په ویل کې دوه باندې پیل کی. که چیرې موږ د تودوخې درجه لا هم ور باندې زیاته کو، دغه د تودوخې درجه د پواسته سره دغه کنګل مایع چشکیږي په مایع شکل باندې بدلیږي، او بل اخره کچیر د تودوخې درجه ور باندې زیاته سی په بڑا شکل باندې تبدلیږي او اسمان ته پورته کیږي. کله چې اسمان ته پورته کیږي، یعنی د هوا د پواسته سره اسمان ته پورته کیږي، کله چې دا اسمان ته پورته سول، هلته بیرته په ورځی ځانته جوړوي. کله چې ورځی جوړی کړلې، کله چې بیا ورسته ورځی ځانته جوړی کړلې، یو کنګل شکل ځانته اخلي. بیا کله چې د لمر وړانګې ور باندې وارد سي، لمر وړانګې ور باندې برابر سي، نو په هغه حالت بیرته دغه چشکیږي د باران په شکل سره، دغه بڑا سپورت سوی دی بیرته د باران په شکل سره زمکی ته راکوز کیږي، چې په دې سره بیرته په زمکی کې زیرمی ځانته جوړوي، لندبل لرونکو هوا ځانته جوړوي، او بیرته موږ او تاسو زمکی ته او برکشته کیږي. نو موږ او تاسو ویلی سو چې د اوبو د سایکل دوران د زمکی د کوری پر څلورو اصلي برخو باندې ویشل شوی دی، چې یعنی هوا چې په انګلیش کې موږ ورته سو اتموسفیر ورته وایو، او خپل زمکه چې لایتوسفیر ورته ویل کیږي، اوبه هایدروسفیر، او همچنان حیاتي کره چې د بایو سپیر په نامه سره ترسره کیږي. او د اوبو د سایکل د سمندر د اوبو له براس څخه پیل کیږي، او د اوبو له سمندرونو او د اوبو د نورو سرچینو څخه په براس باندې بدلیږي، لکه څنګه چې مخکې موږ راو تاسو وویل. نو دا و درنو زده کوونکو د اوبو طبیعي دوران چې موږ راو تاسو یې په حقله معلومات لاسته راوړل، وسندلو راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې په ژوندانه کې د انرژي په تولیداتو او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت، یعنی موږ راو تاسو په ژوند کې کوم ژوند چې موږ راو تاسو لرو، په دغه ژوند کې اوبه، انرژي او کرنیز اقتصادي تولیدات زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري، او د اوبو ارزښت زموږ په ژوند کې څه دی. لکه مخکې چې ما تاسو ته یادونه وکړه، درنو زده کوونکو، اوبه چې دي د ژوند حیاتي ماده ده، پرته له اوبو څخه ژوند کول ناممکن دي. که چیرې اوبه ونه اوسېږي، موږ تاسو نسو کولای چې په اسانه توګه سره ژوند وکړو. حتی موږ تاسو د که چیرې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو د یوې اړتیا په جریان کې که چیرې موږ تاسو هیڅ خواړه ونه خورو، حتی میاشت هم موږ تاسو ژوندي پاتې کېدلی شو، مګر د اوبو د نشتون له کبله څخه د یوې اړتیا په جریان کې موږ تاسو خپل ژوند له لاسه څخه ورکوو. نو ویلی سو چې اوبه د ژوند حیاتي ماده ده، لکه څنګه چې ښکاري د ځمکې د کورې د مخ له څلورو برخو درې برخې چې دي اوبه نیولې ده. که چیرې موږ تاسو ځمکه د لوړې ساحې څخه لیدنه وکړو، نو موږ تاسو ویلی سو چې ځمکه یو شین غوندې بڼه لري، شین رنګ غوندې بڼه لري، ځکه د ځمکې څلورو برخو که چیرې تقسیم بندي وسي، څلورو برخو کې درې برخې چې دي اوبه نیولې ده، یوه برخه یې وچ نیولې ده. نو د اوبو په سلو کې یوازې دوه اشاره اته برخه چې سندونو، کنګلونو، سمندرګیو، اتموسفیر اوبه، تر ځمکې لاندې اوبه، په خاورې کې لندبل په بڼه سره موجود دي، او دغه زیرمې ورځ تر بلې په خاورې کې زیاتیږي، چې دا د زموږ تاسو په ژوند کې ستر نعمت دی چې الله تعالی زموږ تاسو ته راکړی دی، او د دې نعمت څخه تاسو الله تعالی برخمن کړی چې موږ تاسو د خپل ژوند په زیات شمېر اړتیاوو کې ترې ګټه اخلو، نه یوازې چې موږ تاسو، بلکې د انسانانو تر ترڅنګ ونی بوټي ژوي ټول ژوندۍ موجودات د اوبو پورې تړلې دي، خو له اوبو څخه ګټه اخیستل یوازې په سشولو او ورځنیزو چارو پورې مربوط نه ده، یعنی یوازې په دغو شیانو پورې مربوط نه ده، بلکې موږ او تاسو د دې څخه چې الله تعالی دا نعمت موږ تاسو ته راکړی دی د کرنې په برخه کې، د صنعت او برېښنایي انرژي تولیداتو لپاره هم ستره ارزښتمن وسیله ده چې موږ تاسو زیاته ګټه ځینې اخلو. ممکن انسانان پرته له خوراک څخه یو څه موده موږ تاسو یعنی ژوند وکولای سو، خو پرته له اوبو څخه ژوندی پاتې کېدل ناممکن دي د انسان لپاره. انسان د سشولو او ورځنیزو چارو په خاطر باندې موږ تاسو خوږو اوبو ته اړتیا لرو، یعنی هغه اوبو چې د مالګې اندازه پکې لږ وي، د سمندرونو او سمندرګیو د اوبو د تروی مالګې لرونکي دي، نو له هغو څخه د کار اخیستنې په خاطر باید په چناشي یعنی یو ډول فلټر اوبه باید وڅښل شي تر څو انسان ته ضرر ونه رسوي. د دې ترڅنګ په صنعت کې موږ تاسو یادونه وکړل چې د اوبو څخه په زیاته کچه باندې ګټه اخیستل کیږي، چې هر ورځ ملیونونه لیټره اوبه صنعتي تولیداتو لپاره کارول کیږي، او دغه صنعتي تولیدات به د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت لري. همدارنګه د دې ترڅنګ د برېښنا ایزو تولیداتو په کارخانو کې لکه د اوبو څخه د تولید کوونکو ماشینونو د سړولو په خاطر باندې ستر کار اخیستل کیږي، چې هر فابریکا چې د خپل ماشینونو د سړولو لپاره له اوبو څخه استفاده کوي، او په پرمختللو هیوادونو کې بیا دغه ناپاکې اوبه چې دي ماشینونه ور باندې ساړه کوي یا هم نورې اوبه خراب شي، بیا دغه اوبه دی بیرته ریسایکل کوي، یو ځل بیا هم بل دوران ور باندې تیروي او په شانونو کې بیا ور څخه استفاده کوي، ځکه دې پرمختللې هیوادونه دي پرمختللې ټکنالوژي لري. د دې ترڅنګ قدرمنو وګړو د کوونکو اوبه په کرنه کې سده ارزښت لري، یعنی په کرنه کې یوازنی چې یعنی هر هیواد چې کرنه او مالداری سرته رسوي د هغوی اقتصاد پر کرنه او مالداری باندې ولاړ وي، هغه هیواد 100% اوبو ته ضرورت لري، ځکه کرنه چې د 100% پر اوبو باندې ولاړ ده، بل اوبو څخه کرنه هیڅ پرمختګ نشي کولای. نو موږ ویلی شو چې د وړي په موسمونو کې زموږ په هیواد کې د بندونو کلنونو په وسیله سره کرنیز ځمکو ته اوبه ورکول کیږي، او اوبه د برېښنا د انرژي لپاره یو ښه اقتصادي منبع ګڼل کیږي، چې موږ په هیواد کې زیات شمېر بندرونه سته چې د هغو بندرونو په واسطه سره موږ تاسو برېښنا تولیدیږي، او په زموږ ګران هیواد افغانستان کې د برېښنا لګول کیږي. او زموږ په هیواد کې درنو زده کوونکو د برېښنا د انرژي د لاسته راوړلو لپاره مهم بندونه چې د هلمند په وادي کې، ننګرهار، لوګر، هرات، کابل او هیواد په شمالي سیمو کې کرنیز ځمکو ته اوبه برابروي، چې د هغو د لحاظ څخه زموږ کرنیز محصولات لا هم وده کوي. اوس نو درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې د اوبو د لګولو حوزې په هکله معلومات لاسته راوړو، چې د اوبو د لګولو حوزې په خپل د ځمکې د جوړښت او اقلیمي ځانګړتیاوو په روانو ولاړو او تر ځمکې لاندې د اوبو باندې مستقیم ډول اغیزه لري، چې د افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو په همدې قبل څخه د اوبو حوزې د هندوکش د غرونو لړۍ او د هغه لوړې برخې جوړې کړې دي، چې دغه ځنګلونه بیا دغه کوم د اوبو حوزې چې په تیرې بیا په کنګلونو او واوري چې هر کال په وهان، پامیر او ختیځ د لویدیځ هندوکش او د بابا غر باندې د ژمي په موسم کې یو پر بل باندې واردېږي، یو پر بل باندې پریوزي، په اوړي او پسرلي کې بیا ویلې کیږي، ځکه د لمر د حرارت درجه ور باندې زیاتیږي، نو دلته دی بیرته ویلې کیږي او په بیلابیلو حوزو کې د روانو اوبو د سرچینو تر رامنځته کېدو لامل ګرځي، چې په ژمي کې د واوري او باران د اورښت له امله په پسرلي کې او په اوړي کې بیا د سیندونو د اوبو زیاتیږي، چې ځینې وخت بیا سپاند سي، یعنی په سپاند شکل سره راځي او د سیلابونو او توپانونو د جوړېدو لامل ګرځي، چې زموږ د هیواد په نباتاتو د نشوالي له امله څخه د خاورې د لمنځه وړلو او ویجاړیو لامل ګرځي. د دې ترڅنګ که درمونځ د کوونکو له بلې خوا څخه افغانستان ځمکې ډېره اندازه رسوبي خاوره لري، نو په همدې ترتیب سره د اوبو د جلب لپاره لوړ قابلیت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې خپل ځانګړي موقعیت له کبله څخه یې زیاتې د ځمکې لاندې زیرمې لري، چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د چینو او د کاریزونو د رایستلو لامل ګرځېدلې دي، او دغه سیمې چې دي د افغانستان په بهیر کې ستر اهمیت لوبولې دي، نو ځکه موږ او تاسو ویلی شو چې په مجمع کې افغانستان په نیمه صحرایي او استوایي لاندې سیمو کې پروت دی، او هغه اوبه چې هر کال افغانستان په سیندونو کې بهیږي د افغانستان د روانې اوبه په سلو کې یوولس د سیند حبزې ته رسیږي، او ونیوي برخه یې بیا د هیواد دننه په دښتو کې ځي او ولاړ اوبو ته د همانونو ته رسیږي، او پاتې نورې برخې بیا په سلو کې شل نور ګاونډي هیوادونو ته لکه ازبکستان، ترکمنستان، ترزی چې د هیواد په ختیځو سیمو کې د سندونو د بافت لوړ په لویدیځو سیمو کې پراته دي. د دې تر څنګ درمنه ځکون کوز مشګران هیواد افغانستان سندونه چې دي او په حوزې چې دي هغه پر 50 برخو ویشل شوی دي، چې لورنې حوزې د امو حوزې په نامه یادي شي، دوه مې د هاري رود حوزې په نامه یادي شي، درې مې په خپل د سند او د کابل د سند حوزې په نامه یادي شي، سلره مې په خپل د سیستان او هلمند حوزې ده، او پنځه مې هم نور شمیر حوزې دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. اوس هم درنو ځکون کو د لوس راتلونکو برخې کې کورنۍ دند تاسو درنه ځکون کې بخپله کورنۍ دنده په وخت اجرا کوي. پښتني دی په طبیعت کې د اوبو د دوران تشریح کې، دویم د اوبو د لګولو حوزې په لاندې ډول تشریح کې، دریم سوال زموږ په هیواد کې په زموږ په ژوند کې اوبو څومره ارزښت لري. نور نو درنه ځکون کو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. شو وخت ته لپاره
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهیروي.